پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنری مو د مشال لیډو په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو سره کلیکوم. په خبرونه کې به د افغانستان او امریکای د ستراتیژیک تړون په اړه باندې واوره. دغه شانته په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین لانچ شوی دی. واوره چې د پښتو د نوموړي سندرغاړي او کمپوزر رفیق شینواري ښځې ویلي دي، د هغه ایوارډونه واخلی او د هغې دپاره دوایانې پیدا کړي. دغه راپورونه به ته وړاندې کوو. لومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې خبر نه وو.
خبرونو سرټکی د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته تیار ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په یاد شوې صوبه او قبایلي سیمو کې د اتم، نهم، لسم او شپږم جمعات د زده کوونکو لپاره د نصابي کتابونو د نشتون ستونزه به د روانې میاشتې تر پای پورې هواره شي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به د پولیو یا ګوزند ناروغۍ نه بچ کېدو پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپین نن نه شروع کیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارو د سند مسوده وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته تیار ده. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د دې مسودې متن پرون په کابل کې د ملي امنیت په شورا کې د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر کرزي د سلاکار ډاکټر رنګین داتفر سپانته او په کابل کې د امریکا د سفیر راین کراکر ترمنځ لاسلیک شوه. په دې اړه د ولسمشر ویان ایمل فیضی د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل.
بلې، هو یقینا بالاخره د ډېرو اوږدو مذاکراتو وروسته دواړو خواوو د افغانستان او د امریکا د ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو سند نن نهایي سو او دغه سند دې ته اماده دی چې اوس دواړه هیوادونه د خپلو داخلي مراجعو سره د لازمې نهایي مشورې چې باید ترسره شي ترسره کړي. نو په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې ته ځي او هلته د مشرانو جرګې ته په دې باره کې معلومات وړاندې کوي. همداراز ډاکټر سپانته به سبا ولسي جرګې ته ځي او د دې سند په هکله به ولسي جرګې ته معلومات ورکوي.
افغان چارواکي وایي چې د 13 میاشتو راهیسې پر دې سند کار او له امریکایي لوري سره خبرې پیل کړې وې. دا ډاکټر رنګین داد فرسپنتا په وینا د یو کال راهیسې په دې اړه سخت کار او ستونزمنې خبرې اترې روانې وي. په افغانستان کې د حساب ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د افغانستان په مشرقي برخه کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې د دوی دوه پوځیان وژل شوي دي. حساب دانه دی ویلي چې دغه پوځیانو تعلق د کوم هیواد سره وو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په یاد شوې صوبه او قبایلي سیمو کې د اتم، نهم، لسم او شپږم جمعات د زده کوونکو لپاره د نصابي کتابونو د نشتون ستونزه به د روانې میاشتې تر پای پورې هواره شي. مشتاق جدون زیاته کړه چې د ټکسټ بک بورډ د چارواکو پر ضد د محکمانه کاروایۍ لپاره دوی د تعلیم وزیر سردار حسین بابک ته یو خط هم لیکلی دی. هغه زیاته کړه
سرکاری کے ہو لے گا ایٹم شاٹ بھی سرکاری والا ہما چارج شیٹ فریم کر دی تڑی خلاف چیئرمین خلاف ہو منسٹر تھے لے گا منسٹر نہ تھا پوتو کے سے سال آٹھ ڈسٹرکٹ کے آئٹم شاٹ تھی نا سیون دو درے دس آئٹم شاٹ تھی مختلف لگن بک شاٹ تھے ٹو بک شاٹ اور آئی انڈرسٹینڈ پرائیویٹ سیکٹر بار لانا بھی پرنٹ شو آؤ پبلشرز کا کہی گا نا سرکاری گنو نے جکم شاٹ دی داغے بورڈ سے موار دے ٹیکسٹ بک بورڈ کا نا میں گلی لیجیے ہر جب ریسپانسبلٹی کی فکس شیٹ ہے وائی دے فیل ٹو ڈو
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې تعلیمي کال د تیرو دوو میاشتو نه پیل شوی دی، خو تر دا مهال د دغې صوبې او قبایلي سیمو زده کوونکي د نصابي کتابونو د نشتون ستونزې سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ نه بچ کېدو پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین نن نه شروع کیږي. تېره ورځ د یاد شوې صوبې د صحت چارواکو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې د روان کال په څلورو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې شپږ او په خیبر پښتونخوا کې څلور د ګوزند د ناروغو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دغو کې د پنځو ماشومانو تعلق د خیبر قبایلي سیمې او د یو ماشوم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی. د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ګوزند ناروغي د دغو څاڅکو له وجې ختمه شوې ده، خو په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وهمونو له کبله خلک خپلو ماشومانو ته د ګوزن څاڅکي نه ورکوي چې له وجې یې ماشومان د مزدورۍ ښکار شي. د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار وایي چې د ټولو شخصي فضایي کمپنو د الوتکو به کره کتنه کولی شي او د فټنس سرټیفیکیټ جاري کېدو وروسته به ورته د الوت اجازت وي. د وزیر دفاع دا بیان د جمعې په ورځ د بوجا ایرلاین د هغه الوتکې د غورځېدو نه پس مخې ته راغلی چې پکې د دغې الوتکې د کارکوونکو په شمول ټول مسافر وژلی شوي وو. تېره ورځ هم په لاهور او کراچۍ کې د یو شخصي فضایي کمپنۍ دوه الوتکې د پیښې نه بچ شوې چې پکې د کراچۍ په هوایي ډګر د راکوزېدو په وخت د یوې الوتکې ټایر وچاودېدو او لاهور کې د بلې الوتکې د اوچتېدو په وخت د تېلو د دې وروستو د دفاع وزیر احمد مختار حکم ورکړو چې د ټولو الوتکو به معاینه کیږي او د هغې وروسته به ورته د الوت اجازه ورکړل کیږي. بل طرف ته د شهري هوا بازار اداره یا سیول ایویشن اتارټي وایي چې دوی ته تر دا مهال څه قسمه سرکاري احکامات نه دي ترلاسه شوي. د تیلو مصري کمپنیانې وایي چې کاروباري تنازع دوی دې ته وهڅول چې د اسرائیل سره د قدرتي ګیس د استولو لوزنامې ختم کړي. د اسرائیل او مصر ترمنځ د ګیس د رسد کمپنۍ امپل امریکن اسرائیل کارپوریشن چې په کاروبار کې د ایسټ میډیټرینین ګیس کمپنۍ ملګرې ده د اتوار په ورځ د دغې خبرې اعلان وکړو. د مصري د قدرتي ګیس د کمپنۍ مشر محمد شعیب وایي چې دوی د دې لوزنامې د ختمولو فیصله د روانې میاشتې په 19 نیټه کړې وه. هغه وویل چې دې لوزنامې د ختمولو په شا بغیر د کاروباري معاملو نه بل هیڅ وجه نشته او په اسرائیلي تورو لګوو چې تر څو میاشتو پورې اسرائیل د ګیس بلونه نه دي ادا کړي. خو اسرائیل بیا وایي چې د پخواني ولسمشر حسن مبارک د واک د لر کېدو نه پس اسرائیلو ته د ګیس د رسد پایپ لاین لس واره د چاودېدونکو توکو په ذریعه نښه شوی دی چې له وجې یې په هغه مقدار ګیس اسرائیل ته نه دی رسېدلی کوم مقدار چې په لوزنامو کې لیکلی شوی دی. په اسرائیل کې 40% ګیس د مصر نه درآمد کیږي. اور اس تے خبر دا چې په فرانس کې د اتوار د ورځې د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه ابتدایي سرکاري نتیجې ښایي چې د سوشلیست ګوند امیدوار فرانسیس هالند او د کنزرویټیو ګوند امیدوار او موجوده ولسمشر نیکولس سرکوزی به د مې د میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو دویم پړاو ته په رسیدو کې بریالي شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېدو چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم وره. د افغانستان او امریکای ترمنځ د ستراتیژیک تړون مسوده لاسلیک شوې ده.
د وای د امریکا متحده ایالات او افغانستان له سخت کار وروسته بل اخره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو د تړون لاسلیک ته ورنږدې شوې ده.
د نوموړي سندرغاړي رفیق شنواری کونډ وایي د هغې د خاوند ایوارډونه واخلې او هغې له دوایانې ورکړي. په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې زده کوونکو سره د نصاب کتابونه نشته.
لګل بک شاٹ ته ټو بک شاٹ او دا آی انډرسټینډ دی پرایویټ سېکټر بار لا نه دی پرنټ شو او پبلشرز وکړي کنه سرکاري غوړو کې کوم شاٹ دی داغه بورډ زموږ دی ټیکس نو بورډ کنه.
او په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین نن پیل کیږي. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماټان او ارګ داود ارګ مانه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ استراتیژیکو اړیکو د سند مسوده په اخیری پړاو کې ده. په دې مسوده باندې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا سفیر رایان کروکر او د ولسمشر کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دت پرسپنتا لاسلیک وکړو. تفصیل د کابل نه حمید مومن راکړي.
د ارګمانه په کابل کې د امریکا سفارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د دې مسوده په نهایي کېدو سره په دې اړه رسمي مذاکرات پای ته ورسېدل او اوس په دواړو لوري په کور دننه سلام مشورې کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په سر د دواړو لورو ترمنځ د خبرې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې روانې وي چې د یک شنبه په ورځ نهایي شوې. په کابل کې د امریکا د سفارت وین ګیون سندوال ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دواړه لوري له اوږدو او پیچلو خبرو وروسته د مسوده نهایي کړې ده. د وای د امریکا متحده ایالات او افغانستان له سخت کار وروسته بل اخره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون لاسلیک ته ورنږدې شوې ده. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سپنتا او په کابل کې د امریکا سفیر ریان کراکر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو مسوده ترتیب کړه. له دې افغانستان او امریکا به په کور دننه د مسوده په اړه سلام مشورې کوي. د امریکا د سفارت وایند هم ول چې په امریکا کې دننه به د مسوده کانګرس ته هم استول کیږي او په نهایت کې به د امریکا د ولسمشر مطالعه ته هم وړاندې شي. ښاغلی سنډوال وویل چې دوی هڅه کوي دا سند د دواړو هیوادونو ترمنځ د شیکاګو د سرمشریزې په محل لاسلیک شي، خو د دواړو خواوو په موافقه د پوځي اډو مسله له دې تړون څخه جلا کړی شوې. ولسمشر کرزی په یوه خبري ناسته کې ویلي چې حاضر د امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند د شیکاګو تر سرمشریزې لاسلیک کړي، خو د پوځي اډو د مسلې په اړه به د یو بل کال لپاره خبرو ته دوام ورکړي. دا چې افغان دولت به په کور دننه د دې مسودې په اړه له کومو کړیو سره مشوره وکړي وس نه ده څرګنده، خو د ملي شورا د ملاتړ ترلاسه کول ورته ضروري دي سو دغه اړیکې قانوني ارزښت پل کړي. تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د عمومي غونډې په محل اعلان وکړ چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول لومړی مشرانو جرګې او بیا ولسی جرګې ته د دې اړیکو په اړه معلومات وړاندې کړي. مسلم یار له سناتورانو وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
وزیر د خارجه د پیمان استراتیژیک پر اړه چې د امریکا سره لرو او سنور پختنه ستاسي سبا راځي مجلس ته فوقراده غونډه ته که تاسو غونډه فوقراده تایید کړئ وخت به زمان به تایید کو مو تاسو خبر ورسره کوم ولسیږي د تنظیم فکر کوم څه معلومات ورسره او دا غوښتنه دوی
د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون پاړه روانه خبره په داسې حال کې نه هی کېږي چې وس د تړون په وړاندې د وستر خندونه چې د افغان دولت په شرایطو کې هم شامل و لری شو. امریکا د افغان دولت د غوښتنې مخه د بګرام زندان د سپارلو او د شپې د عملیاتو افغاني کولو ته غاړه کې خوله خو له افغانستان سره د امریکا اقتصادي مرسته چې د تړون لمخه به ورکول کېږي او د تړون حقوقي ارزښت هغه سو چې د دوړو لور ترمنځ ترسته شي به پورې اختلافات پر موجود وو. افغان ولسمشر وغوښتل چې امریکا باید د خپل اقتصادي مرستو اندازه روښانه او په سند کې باید ذکر کړي او له بل لور افغان دولت دا هم وغوښتل چې دا تړون باید الزامي حیثیت ولري، خو دا نه ده څرګنده چې د افغان حکومت دا دواړه غوښتنې منل شوي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونو ته د هغه ورپکو سره هم جګړه کول وی چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او د ډیورن د کرخې اخوا په کاروایانو کې بوخت دي. د دغه مقاله مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې خالد احمد وایي څنګه چې معلومه ده په 2014 او 2014 کلونو کې بعد افغانستان نړیوال ځواکونه اوزي او له دغه وروسته دا خبره ډیره مهمه ده چې پاکستان به د کوم حالاتو سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې سیړونکو داسې نظر لري چې هند غواړي د دغه هیواد سره د 2014 کال وروسته د پرمختګ او بیا ودانې په کارونو کې مرسته وکړي او د هند په افغانستان کې پاتې کېدل بعد پاکستان لپاره هم د اندېښنې خبره وی. ورسپانه د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ د خلی لیکي چې دوی به د افغان ولس امرسته کوي او لیکوال وای د دغه بیان داسې سرګندېږي چې نوی ډیلی په کابل کې ترګدی مودې اساره دل غواړي. خالد احمد وای کچېرې نړیوال ځواکونه د افغانستانه د وخت نه مخکې ووزی نو کېدای شي افغان امنیتي ځواکونو ته د هغه ورپکو لخوا چیلنجونه زیات شي چې په پاکستان کې موجودیت لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دې وروستو کې امریکایي کانګرس ته دا ویلي وو 2,13,000 تکړه افغان امنیتي ځواکونه به کافي وي ته 2018 کال وروسته د خپل هیواد په پوره ډول حفاظت وکړي. دا به تر ټولو زیاته د ځواکونو شمیره وي چې دغه هیواد به یې ولري. اخوا په افغانستان کې وسلوال طالبان چې شمیره به یې 25,000 وي او کېدای شي د پاکستان لغاړې هم وسلوال ورسره ملګري شي او قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان هم په راتلونکو کې د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته حمله کولی شي او په دغه ټول عمل کې پنجابي طالبان هم راتللی شي چې پکې ایجن ټایګرز په نوم اور پکې ډلې د وړاندې نه د حقانی ډلې سره خپل ملاتړ خودلې او د دې سره سره دفاع پاکستان کونسل چې پکې جماعت داوا هم شامل دی مشر حافظ سعید وایي یوازې د 1,00,000 کسان جمع کولی شي. لیکوال وایي که د ټولو حالاتو ته وکتلی شي نو د وسلوالو شمیره هم زیاتېدی شي او وړاندې لیکي په پاکستان کې وسلوالو طالبانو کې اوس مجرمانه ذهن لرونکي خلک زیات شوي دي چې پخوا به یې غلاګانې کولې اوس دغه کار د طالبانو د نوم لاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر او قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد دروازنې کمپاین د نن شروع کیږي. په دغه اړه تفصیل د پیښور نه خالد خان خشګې راخی.
په پاکستان کې دغه مرض لا تر اوسه نه دی ختم شوی، په نور هیوادونو کې دا ختم شوی دی او غبن روز دا خبر پختونخوا د صحت چارواکو یو خبر غونډه کړې وه. هغوی دا ویلو چې دې کال کې 15 د پولیو یا د ګوزن د مرض کیسونه مخې ته راغلي دي چې په هغې کې شپږ قبالي سیمو کې دي او بیا په قبالي سیمو کې 15 چې دي دا د خیبر جنسیت سره تعلق لري دغه ماشومان او یو بیا د شمالي وزیرستان او دغه شان د دغه چارواکو وینا وه چې څلور کیسونه د ګوزن د رنج کیسونه په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي او هغې دغه یره څرګنده کړې ده چې دا خو د دې کال څلورمه میاشت ده او دا هر کال چې ختم شي نو بیا دغه شمېره مخې ته راځي. نو د هغې هم دغه یره څرګنده کړې ده چې که دغه تناسب دي دغه رفتار دي لکه په خیبر جنسی کې په دې څلور میاشتو کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. نو دغسې د نړیوالو ادارو هغې یاره څرګنده کړې ده او د پاکستان حکومت او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا حکومت د ای پی آی کوم کارکوونکي چې دي هغې په دې نننی کوم کمپین چې شروع کېږي د درې ورځنۍ د پولیو د خاتمې لپاره هغې دپاره اوریدونکو ته به هم یاد وي تاسو ته هم ووایم چې تېره جمعه په ټوله صوبه او قبالي سیمو کې دغه علما ته ویل شوي وو چې په خپلو خطبو کې د دې لپاره په دې خبرو کې او بیا خصوصي دعاګانې غواړي چې ټوله صوبه او قبالي سیمه د دې رنج دا کوم د پولیو رنج چې دی د دې خاتمه شي. دغه شان په سکولونو کې هم یو کمپین شوی وو په اسمبلیانو کې استادانو ماشومانو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې د دې د بیدارۍ د آګاهۍ دپاره خبرو کې او بیا د سکول ماشومان هم دا کېږي. نو لویه خبره خو په دې کمپین کې دا ده چې دا کومه شمېره مخې ته راغلې ده چې د دې خاتمه کې او بیا د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خبر ویلي دي چې بالکل د دې باندې دې فوکس ورکړی شي په قبالي سیمو کې چې کوم فوجي عملیات یا شلې دي هغې د حکومت دا موارد دی چې د دې کمپین لپاره دې دغه عملیات ودرول شي ځکه چې د حکومت صرف دا موارد نه ده چې یو بنده دې د ټوپک په ډز نه یا د بل دغه نه اخلاص کړي بلکې ماشومانو ته تحفظ ورکول دا پولیو قطرې ورکول او دا کوم کارکوونکي چې دي هغه هم دغه ریمارکس مخې ته راغلي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیوګه قدرمند اردوونکو او اوس ورزو د کرخه اغه اړخته افغانستان ته چرته چې د پولیو ان د اغیزمن شو ماشومان په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل سید شاه سخیم راکړي.
د کندهار ولایت د عامر اختیار رئیس وایي چې په کندهار ښار او دریو ولسوالیو کې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ درې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. دی وایي په دې سربیره کندهار ته پور څیرمه ولایت هلمند کې هم په یاده ناروغۍ د اخته شویو ماشومانو شمیره دوو تنو ته رسېدلې ده. د عامر اختیار رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په وار وار یې مرکز ته ویلي دي چې تر هغه پورې به د ګوزڼ پیښې د افغانستان په جنوب کې زیاتې وي تر څه وخته پورې چې داسې روغتیایي پلان نه وي جوړ شوی چې ټول زون وپوښي.
تر دغه لازی پورې په کندهار کې موږ درې پیښې لرو چې یو افغانانو د ډانډو خاکریز او بوتالي او مرجه کې لرو. د مرپسته کې سابقنو شپږ مثبتې پیښې لرو.
په خلاص زیاتوي چې په لرې پرتو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله د دوی د واکسین ورکولو ټیمونه خپل کار نه شي کولای او په ځینو سیمو کې خو خلک په قصدي توګه هم خپلو اولادونو ته د ګوزڼ ضد واکسین نه ورکوي. دی وایي په دې موخه چې په ټول کندهار کې د ګوزڼ د ناروغۍ مخه ونیسي یو ځل بیا یې تر 15 کاله د کم عمر کوچنیانو ته د ګوزڼ ضد څاڅکي ورکول شروع کړي دي چې دا ځل به څه باندې 1 میلیون کوچنیانو ته دغه څاڅکي ورکړي.
15 لکه 15 زره کوچنیان چې د دوی عمر پنځو کالو کم وي د دغه درو ورځو په ترڅ کې دغه رضاکارانو ټیمانو له خوا څخه مخکې چې موږ دی روزلي دي تربیه کړي مو دي واکسین سي. بیا مو هم د پخوا په شان د تیر په شان موږ د ټولو مشرانو سپین ږیرو ملا امامانو خوندو ورونو سره هیله کوو خواهش کوو چې دوی دغه خپل کوچنیان دغه زموږ ګرځنده ټیمان چې د دوی کورونو ته ورځي ورته راوباسي او په واکسین کې ورسره همکاري وکړي.
تیر کال د جنوب په دریو ولایتونو کې 15 تنه ماشومان د ګوزڼ په ناروغۍ اخته شوي وو چې شل یې په کندهار، 14 په هلمند او 1 یې په زابل ولایت کې وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په داسې حال کې چې د پښتنو په اکثرو قبیلو کې ښځو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د بلوچستان په ځینو پښتنو کې چې کله ښځې وفات شي نو فاتحه نه اخیستل کیږي. دا ځکه چې د دې قبیلو وګړي وایي چې په دوی کې لا هم ښځې ته هغه ځای نه دی ورکړی شوی کم ځای چې نارینه ته ترلاسه دی. خدیندور ناصر نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان په ځینو پښتنو قبیلو کې لا هم د ښځې تر وفات کېدو وروسته د دوی پاتا نه اخیستل کیږي. په دې قبیلو کې چې د مساخیلو پښتنو، شیرانیو یا مرانیو او هم حریفالو قبیلې شامل دي، د دوی د وګړو په خبره نن هم پکې ښځو ته دومره احسیت نه ورکول کیږي څومره چې د دوی په خبره نارینه ته ورکول کیږي، او په همدې کې یو هم د دوی د پاتا مراسم دي. د مساخیل سیمې یو وسیدونکی خدای دوست مساخیل په دوی کې د ښځو د پاتا په حق لوای
مساخیل په خپل ته اوس وخت پوري چې کم دی دا د زنانس هغه پاتا ورواچ دی داینست چې به دوی کمبل خوري وي دوی ورځې لري درې ورځې بلا و انتظار لا ورځ پر بناس چې خلک مسران یا کاربار زبر کاوي چې به پاتا د دا په پاتې کې کوسول دا مرانو غم مدار دی دوی غم دا نست بس هغه شزه د وپار سرور کپنرته تا درې پر دوار چې بس بس ختم لا زده.
خدای دوست مساخیل وایي نه هم په دوی کې او نه هم د دوی په څنګلور یو شیرانیو پښتنو کې د ښځې د پاتا مراسم وي. خو د مساخیل سیمې یو سپین سرې 15 اتیا کلنه زرلښته بیا وایي د دوی نارینه ځکه د ښځې پاتا نه اخلي چې وایي د ښځې دومره نوم نه ځي لکه څومره چې د نارینه وځي. که څه هم یاد یې سپین سرې یې دا لامل وښود چې د دوی نارینه ځکه د ښځو پاتان اخلي، خو په خپله خدای دوست مساخیل وایي دوی تر ننه کله هم له خپلو مشرانو څخه د دې لامل پوښتنه کړې نه ده چې ولې په دوی کې د ښځې پاتان اخیستل کیږي. خو د ده په خبره دی په دې پوهیږي چې دا هم له ښځو سره یو قسم زیاتی دی چې روان دی. بیا هم خدای دوست مساخیل
تنن پر موږ نه پر دې باندې بیا لرم سره زموږ پوښتنه کړې نه بیا دوی موږ ته دا وجوهات بیان کړې دي چې دا وجه څه ده. هم مګر په کوم شاو ګوري خو انسان خو انسان بیا کسړی وي کسړی وي خو دا لفک په هغه کې یو انسان یو مرتبه لري.
له دې سره چې د مساخیل سیمې اوسیدونکي دا کار شنه یادوي چې ګواکې د نارینه او پاتا دی وي او د ښځې دی نه وي. خو د دوی په خبره اوس د دوی په سیمه کې همدا دود دی چې دوی دې ته مجبور دی چې د پلرونو همدا دود ژوندی وساتي. خو د یادې سیمې یو لیکوال جهانگیر خان مساخیل بیا وایي داسې رواجونه د دوی په سیمه کې د تورې شپې یا د نه تعلیم له امله دي.
مرانی دی کم سخیل دی که ریفال دی نو دغه درې کومونه کې زما خپل دا سټډی ده چې په دې کې د ښځې فاتا تقریبا تداوس حال پورې نه هونې کې برابر دا د کم دورې جهالت چې موږ ورته وایو دا د دورې جهالت یو رسم دی.
په دې برسیره چې د سیمې اوسیدونکو دا یوازې یو دود وباله، خو د ژوب سیمې یو دینی عالم مولوی الاداد کاکړ بیا وایي د دغه سې دودونو نه هم په اسلام کې ځایسته او نه هم په پښتنو کې.
قرآن کی راضی والا تری سن سا کرها دا جاہیت کے زمانہ کی دا زمانے بدق نمالے لکہ وہ سن پر نمہ قومو بچی دی فاتحہ والا رواوی اور تحجیتی قنم سنس دی دا بدشن بھی ہم کرے دا نرگ بھی ہم کرے دا نرگ بھی ہم کرے دا کشنگ بھی ہم کرے.
د مولوی الاداد کاکړ په خبره د ښځو پاتا نه اخیستل هو به هم هغه سې دود دی چې لا هم په ځینو پښتنو قبیلو کې په بدو کې ښځې ورکول کیږي چې د ده په خبره په اسلام کې د دې هیڅ ځای نسته. خدای نور ناصر، مشال راډیو، مساخیل.
مشال راډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
رفیق شنواره چې د پښتو ژبې او هنر په میدان کې یو ډېر لوی نوم دی، د خپل هنر په وسیله د پښتو ژبې د پښتون قام ډېر خدمت کړی دی او د خپل خوږ اواز په وسیله باندې د پښتو د غزل بابا حمزه شنواری کلام د پښتنو زړونو ته د غي ذهنونو ته رسول دي. نن وخت داسې راغلی دی چې دغه کونډه په پېښور کې ناروغه ده او هغه غواړي چې د خپلو دوایانو اخیستلو دپاره د رفیق شینوالي ایوارډونه خرڅ کړي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا بیسار آواز د پښتو د موسیقۍ د رښتونی بادشاہ رفیق شینواری دی. د رفیق شینواری د آواز او موسیقۍ خواږه خدای خبر چې څومره راتلونکي پښتنو د نسلونو امانت دی. خو د دې ملنګ موسیقار سندرغاړي د مرګ دوه لسیزې وروسته هم د ده د کونډې د پیرې جون ډېر تریخ دی. د رفیق شینواری دواړه زامن په ځوانۍ کې مړه وو، نو ځکه دغه اتیا کلنه کونډه اوس د خپل لور کره په دوه مړله کور کې اوسي. په دې زوړ عمر کې دغه کونډه ګڼو بیمارو بېخي رجولې ده او وای په تیرو شلو کلونو کې نه هوچارې کوم حکومتي چارواکي او نه د رفیق شینواری کوم مینوال د دې پښتنه وکړه او اوس نوبت دې ته راغلی چې د شینواری صاحب ایوارډونه خرڅ کړي او ځان ته دارو درمل وکړي.
گلزار
عالم چې د رفیق شینواری په شاګردۍ ویاړ کوي وایي چې د نارینه اولاد نشوالی په وجه د رفیق صاحب کونډې او کورنۍ په حقله ډېر کم خلک معلومات لري. د ده په وینا کې د کلتور محکمې لپاره چې ډېر وړاندې د شینواری صاحب کونډې سره مرستې او کمک کړی و، د خپل استاد د هنر او شخصیت په حقله گلزار وایي.
د
رفیق شینواری د کور والا په وینا هغه په کال 1991 کې د پېښور ستار شاه بابا محله کې په خپل کور دننه په حق ورسید او تر هغه وخت راسي د کونډه اشوره بیبي د خپل لور کره اوسېږي. د خپل پلار د فن او د مور مجبورې په حق لا د رفیق شینواری لور حسنا شینواری وایي.
او زمون والد صاحب چې کله نو وفات شو نو زما په مور باندې ډېر زیات تکلیفونه او ژوند ډېر ګران شو، ولې چې زما رونم وفات شوی دي نشته او پلار مې دغه شو نو مور ته مې ډېره ګرانه وه، بیمارم و ډېره. بس زمونږ د دې وفاقي حکومت نه صوبایي حکومت نه ډېره ګیله ده چې هغې زما مور ته پوستنو.
د خیبر پښتونخوا کلتوري څانګه که یو خوا هنرمندانو شاعرانو او سندرغاړو سره مالی مرستې کوي، نو بل خوا د صدارت ایوارډ یافته رفیق شینواری د کور او کور والنه نه خبره دي. د پښتونخوا د لوبو او د کلتور پخوانی وزیر سید عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به ډېر زر د متعلقه چارواکو سره د رفیق شینواری صاحب کور ته ځي او د دوی پوښتنه او حوصله افزایي به کوي.
یقیني خبره ده چې هغه فنکران یا چې هغه خلک چې دې زموږ د ثقافت حصه پاتې شوي دي اوس په عمر په داسې هغه په مول باندې دي چې هغه څوک نشته دي څنګه چې د شینواری د کور وال چې دي هغه فوټا دا ضعیف ده او چې دغه څوک تپوس والا نشته نه یې زامن نشته نه یې خاوند په حق رسېدلې ده. او داسې خلکو او داسې فنکارانو سره د صوبایي حکومت هر وخت مرسته کړې ده او دوی موږ انکریج کول غواړو.
خو بیا د رفیق شینواری یو بله لور وایي چې د هغوی پلار ډېر د غیرت ژوند تیر کړی او دوی نه غواړي چې د حکومت یا نور ادارو نه د پلار په نوم سوال یا خیرات وغواړي.
هغې زموږ دومره د پردې د عزت خیال ساتلی دی که نه چې مونږ چې دا څومره چوپ یو، په مونږ چې کوم دغه تیر شوی دی قیامت مونږ له د حکومت اړه اوسړه څه په کار نه دي. دا خو د مرګ په خوا ولاړه ده، دومره چا تپوس نه کړلی شو چې په تاسو څه تیر شو، مونږ له هېڅ نه دي په کار د دې حکومت.
د ویلو وړ ده چې رفیق شینواری ته د صدارت ایوارډ سره سره ګڼ شمېر جایزې مېلاو شوي دي. خو د ده مینهوال وایي چې د رفیق استاد لویه کارنامه د پښتو موسیقۍ کې نوې طرزونه او سازونه دي د کوم چې هېڅ بدل نشته. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ایرو تو گئے قدر مند اردن کو درنگ شے بیلا پا پختنخوا کی دو لستی میں بجے کی دن کی دی زان بخبرو چی پا پاکستان افغانستان او نڑے کے سچار روانے دی
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده وروستۍ مرحله ته رسیدلې او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته تیار ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم سیکرټری مشتاق جدون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په یاد شوي صوبه او قبایلي سیمو کې د اتم، نهم، لسم او شپږم جمعه د زده کوونکو لپاره د نصابي کتابونو د نشتون ستونزه به د رواني میاشتې تر پایه پورې هواره شي. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به د پولیو د یا ګوزن د ناروغۍ نه بچ کېدو پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپین نن شروع کیږي. د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار وایي چې د ټولو شخصي فضائي کمنو د الوتکو به کره کتنه کولای شي. مصري کمنیان وایي چې کاروباري تنازع دوی دې ته وهڅول چې د اسرائیل سره د قدرتي ګیس د استولو لوسنامې ختم کړي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو او اوس ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي. د اسلام آباد نه ریاض ګل مساحل دغه راپور راکړي.
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچونو اکثر ورسپانو په سرخو کې دا خبر راغست دی چې د ټولو ذاتی مد فضائی کپنو د جازونو کار کتنه وکول شي او د هغې رستو به دوی ته د الوت اجازه ورکړي کیږي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه د نواز شریف د خولې په سرخه کې لیکي چې دغلا غلطه پیسې به بچ کې دوته نه پرېږدو، حکمرانانو سره دغلا پیسې دي او دا به وطن ته روړي شي. د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو جنگ او دی نیوز د شهباز شریف د خولې دا خبر هم راغست دی چې د مشورې نه بغیر جوډیشل کمیشن جوړول یو دوکه ده او د دې هیڅ حیثیت نشته. او دغه شان په اداریو کې نن موږ تاسو لپاره دوه د انګریزي ژبې ادارې راغستې دي. په دې کې د نیوز ورسپانه خپل اداریا په خرابو او زهرجنو اوبو لیکي. اداریا وایي چې سند کې کینجر جیل یا تالاب کراچۍ ته د سکلو اوبو ورکولو یو لویه ذخیره ده. خو وړاندې ورځو کې هم د دې تالاب نه د وتی نیرونو په غاړه میان بتکې او دغه شان نورې د اوبو مرغې مړې موندې شوې دي. او د کلي د خلکو وینا ده چې تیرو بارانونو کې د خوښه کارخانو کیمیکل او نور مواد هم دې تالاب ته غورځولې شوې وو چې لوجه دا اوبه زهرجن شوې. اداریا وایي چې نړیوالو ادارو د وړاندې نه دا یره سرګنده کړې ده چې د زهرجنو اوبو مسله به سر راپورته کوي. او اوس د ورلد وایلد لایف فند یا د ځنګلي حیاتو د خصمانه اداره وایي چې دغه مرغې او میان هم اوبو کې د زهرو او کیمیکلو ملاوېدو د لاسم له شوې دي. اداریا وړاندې وایي چې د دې اوبو نه خلکو ته هم لوی خطر ده ځکه چې هم دا اوبه ولس د سکلو او اخلي پخلي لپاره کاروي. خو بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې د قانون د موجود کې باوجود په هغه عمل نه کیږي چې د کارخانو نه خارجېدونکو زهرجنه ماده اوبو کې شامل نه کړی شي او دا په بل طریقه ضایع شي. باید چې چارواکي دې اړخ ته پام وګرځوي او ولس د لوی تباهۍ او بیمارونو بچ کړي. دغه شان د انګریزي ژبې بل ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل اداریا د زنانو په وټونو لیکلې ده او وایي چې نادرا د رستیو کې د 40 کروڑ زنانو د نوملیکنې کار سرته ورسولو او هغه ته شناختی کارډونه ورکړه. خو د دې سره سره بل لوی کار دا هم وکړو چې دوی کې د ووټ اچولو لپاره شعور پیدا کولو کوشش هم کړی دی او د دې مقصد د پاره کلیوالو سیمو ته خپل ډلې لیږلې دي. اداریا وایي چې پاکستان کې د وخت د سره د زنانو د ووټ اچولو شرح ډېره کمه ده او بعضې ځایونو کې خود د قبیلې مشران سړي خپلو کې دا فیصله وکړي چې زنانه به ووټ نه اچوي. حالانکه د دې د مخنیوي لپاره الیکشن کمیشن خپل کار تر سره کړی هم دی خو اوس د نادرا هلې ځلې هم د ستایلو وړ دي. اداریا اخره کې وایي چې باید هغه زنانه چې شناختی کارډ لري هغوی د ووټ ورکولو حق هم لري. نو ضروري ده چې دوی خپل فیصله په خپل وکړي او هغه چاته ووټ ورکړي څوک چې د دوی په خیال د دوی د مفادو ښه دفاع کولی شي. او دا شان زنانه هم د معاشرې د یو فعال غړي په حیث خپل مقام وپیژني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اردو کی قدر مند اردن کو اوس کتن کو نڑیوالو مطبوعات تا بوریوال کاکر دغه راپور.
امریکای ورسپانه د سکرامنټو بی د خپل مقاله په پایل کې لیکي چې له افغانستانه د امریکا وتل د پاکستان او ټول جنوبي اسیا لپاره بدمرغي ښکاری. د ورسپانه په لیکنه پاکستان به د امریکا لخوا داسې ډېرې ګټورې پوځي او اقتصادي مرستې له لاسه ورکړي چې بل څوک یې نسي ورکولای او پاکستان د لږ دوستانو او په خپله خاوره کې د ډېرو جهادیانو په درلودلو سره د پاڼ پر څنډه ولاړ دی. ورسپانه لیکي چې اوس هم وخت ستا چې پاکستان د ګیس پایپ لاین او د وریښمو د لارې یا سلک روډ لپاره په سیمه کې امن راولي، له کوم سره چې به د سیمې اقتصاد او کلتور ته ګټه ورسیږي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان لوړې طبقې او جنرالانو د سړې جګړې د لوبې د کولو لپاره د دې ملک له ستراتیژیک موقعیت څخه د ګټې اخیستنې پریکړه وکړه. ورسپانه زیاتوي چې هغوی دا لوبه په داسې ښه توګه وکړه چې امریکا په جنوبي اسیا کې د پاکستان پر ناکرارۍ رامنځته کوونکي کردار سربیره په کشمیر او افغانستان کې د جګړې لپاره د اسلامي بنسټپالو ډلو د استعمال او د اټمي وسلې د جوړونې په شان د پاکستان له خطره ډک فعالیتونه هم له پامه وغورځول. ورسپانه زیاتوي چې په جنوبي اسیا کې اوس حالات داسې ځای ته رسیدلي دي چې پاکستان یې له دوو خوشو سره مخامخ کړی دی، یا به په خپل ځان ماتوي او یا به له ځانه یو مثبت ریاست جوړوي. ورسپانه لیکي چې دا بالکل ممکنه ده چې پاکستان له هند سره خپل شخړه پای ته ورسوي او د ورسپانه په لیکنه له خپل دیخونی دشمن سره امن وکړي، او په حقیقت کې به هند په داسې صورت کې چې د امریکا مرستې بندې سي د پاکستان ډیر ګټور دوست وي، او دا هغه څه دي چې په لنډ وخت کې رامنځته کېدای سي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان پوځ به له هند سره د امن ملاتړ ونه کړي، هغه ځکه چې هغوی بیا ټولې ګټې او پر ملک هغه واکمنۍ له لاسه ورکوي چې دوی له تیرو شپږو لسیزو راهیسې کړې ده. ورسپانه لیکي چې دا د سیمې او نړۍ دواړو په ګټه ده چې د پاکستان پوځ بیرته خپلو بارکونو ته ولېږل سي. که داسې ونه سو نو دا به یو ځل بیا د ممبۍ د بریدونو په شان پیښه رامنځته کړي چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن د خبرو اترو بهیر چپه کړي او سیمه یو ځل بیا له یو لوی تاوان سره مخامخ کړي. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې ایران د یک شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د هغې بې پیلوټ الوتکې نقل جوړوي چې تیر کال د دوی ځواکونو نیولې وه. ورسپانه د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک د یو کماندان امیر علي حاجی زاده له خلیلی کې چې دوی له دې بې پیلوټ الوتکې څخه ټول معلومات ترلاسه کړي دي. بل پلو ورسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو د دې پخلی کړی دی چې د دوی یو بې پیلوټ الوتکه ورکه سوې وه، او ویلی دی چې کچیر ایران له دې معلوماتو څخه ګټه واخیسته نو به ډیره ګران ورته پریوزي.
اوریدونکو نن به زمونږ ونیزا کلتوري خبرونه تا تر هم اورې په تر کې نن تاسو د پاره سره وړ دي په دغه اعلان کې. اور
د مشال رادیو د دې ونې په تا تر خبرونه کې
نستاسو هنرمند مینا شمس د مشال ویډیونه خپرونه تا تارکی به زستاسو من منیم، نو د تا تارخ خپرونه په ذریعه باندې تاسو ما سره د تلیفون په شمیره باندې اړیکې نیولی شئ.
عارف حمزت صاحب لیکوال او ممثل یم. نن په تا تارخ خپرونه کې چې زه میلمه یم، تاسو کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ او زموږ د ژوند په اړه باندې زموږ څخه پوښتنې وکړئ.
دا خبرونه د کابل په وخت په 3:30 او د پیښور په وخت په 4:00 بجو خپرېږي. که تاسو د مخکې نه خپل پوښتنه ریکارډ کول غواړئ نو زموږ شمیره ده 00422114121.
اوریدونکو دا خبرونه باندې نوې 4:00 بجې د خبرونه کې تاسو برخه غستی شئ. د ټلیفون د لارې د خپل پیغامونو د لارې زموږ کلتوري خبرونه نجیب عامر به تاسو ته پر وړاندې کوي. اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو باندې نظر اچو. د خبری اجانس ایسوسیټډ پریس په راپور کې راغلي آی ایم ایف یورپی هیوادونو ته خبرداری ورکړي چې د بالی بحران نه د بچ کېدو لپاره لوی بدلونونه وکړي. د دې ترڅنګ د آی ایم ایف لخوا د قرضو په توګه ورکوونکي رقم د هم یو په دوه کړي شي. دغه راپور مهم ټکی اسرار العالم مومن باندې کوي.
آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي صندوق چې په اربعو ډالره رقم لري د یورپ د مالیاتي بحران حل بار او باسي. دغه اداره به په یورو کرنسی کارونکو هیوادونو باندې او زور راوړي چې په مارکیټ د باور پیدا کولو لپاره لوی لوی بدلونونه وکړي چې دا رنګ دغه بحران لا نور خطرناک پړاو ته ورداخل نشي. د امریکا د مالیه وزارت سیکرتر د آی ایم ایف د پالیسۍ پینل ته ویلي یورپ ته پکار ده چې ډیر تخلیقي شي او د قرضو بحران د حل لپاره جاریحانه ګامونه پورته کړي، او دا رنګ د یورپ مرکزی بینک په ګډون ټول مالیاتي وسایل وکاروي. نوموړي زیاته کړې په یورپ کې د بحران د روان پړاو نه بچ کېدل داسې ممکن دي چې د کمزورو هیوادونو ملاتړ وکړي شي. بلخوا د جرمني د مالی وزارت ویلي دي په یورپ کې د مالی بحران سره مخامخ هیوادونه د پراخ اقتصادي اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کوي. دا اصلاحات به په لیبر مارکیټ، ټولنیز امنیتي نظامونو، سرکاري ادارو او د اقتصادي مارکیټ په ادارو کې کولای شي. د نوموړي په خبره د دې د لارې به اروپایي هیوادونو ته موقع په لاس ورشي چې خپل مضبوط پرمختګ او په مارکیټ کې د مقابلې صلاحیت بیا ترلاسه کړي. د جرمني د مالیې وزیر په خبره دا یوازنۍ لار ده چې له مخې یې یورپي هیوادونه د خپلو وګړو او سرمایه کارانو اعتماد بحالولی شي. په تېره اونیزه غونډه کې د آی ایم ایف او نړیوال مالیاتي بینک د مالیې وزیرانو او ګورنرانو د یورپي هیوادونو د راتلونکي په اړه اندېښنه وښودله. په دې غونډه کې د ځینې هیوادونو څخه د 430 ارب ډالرو غوښتنه وشوه. له دې کار سره به د آی ایم ایف لخوا د قرضو په توګه ورکوونکی رقم 1.2 او شاوخوا 1 ټریلیون ته به ورسیږي. د نړیوال مالیاتي صندوق مشرې کریسټین لګارد او نورو چارواکو ویلي دي سیوایي رقم له کبله به د مارکیټونو اعتماد بحال شي. او دارنګ په دې وروستیو اونیو کې داسې اندېښنې ښودل شوې وې چې په راتلونکي کې سپین ته د آی ایم ایف لخوا د بیړنۍ مرستو اړتیا کېدای شي. د وړاندې څخه نړیوال مالیاتي صندوق د یونان، پرتګال او ایرلند سره د ژغورنې په پروګرامونو کې مرسته کوي، خو سپین لوی اقتصاد لري او دارنګ دغه هیواد ته د مالیاتي بحران نه د بچ کېدو لپاره به هم د ډیر قرضو ضرورت وي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه غون راو غرزول پوش
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. د پاکستان د خزانه وزیر حفیظ شیخ په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې پاکستان کې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره او دغه ملک د معاشي ترقی لپاره باید په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. انیسا اجمل په دغه اړه راپور راکړي.
ایسوسیټډ پریس آف پاکستان خبری ایجنس په خپل رپورٹ کې د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د خلیلی کې چې امریکا لا پاکستان کې نجی سیکٹر اړخته هم پام کول پکار دي. امریکایي چیمبر کې د پاکستان او امریکا د تجارت کونسل ته د خبرو اترو پر مهال عبدالحفیظ شیخ ویل امریکا او پاکستان لا نجی سیکٹر اړخته توجه ورکول پکار ده او په خاص توګه تجارت او سرمایه کاری شوبو کې چې ورسره د دواړو هیوادونو دواړخیزه اړیکې خېشي. نوموړي زیاته کړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د خپلې تجربې په بنیاد هغه دا ویلی شي چې په پاکستان کې بهرنۍ سرمایه کاری ته مکی ورکړی شي او سرمایه کاران چې څومره اوغاړي سرمایه کاری کولی شي او چې کله او څومره هم اوغاړي نو بهرې راوخلی شي. عبدالحفیظ شیخ دا هم وویل چې پاکستان کې پاره شبه کې بهر ملکی سرمایه دار راتلی شي او دې ته په اشاره کولو سره نوموړي زیاته کړه چې په دغه هیواد کې که څه هم د تیلو بیې زیاتې دي، افغان جګړې او دغه سره تړلې ناکرارۍ، سلګونو افغان کډوال او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان لوی قیمت ادا کړي، خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرمایه کاری خامو کې موجود دي. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس د عبدالحفیظ شیخ لخلی وای په کال 2010 کې د سیلابونو او د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی نه علاوه هم پاکستان د دغه بدو حالاتو مقابله وکړه او بعضې شعبو کې خپل کارکردګي سمکړه، خپل برآمدات یې هم زیات کړل. تیر کال پاکستان 30% خپل برآمدات زیات کړي وو او سخت کال د 6% پورې د زیاتوالو امکان دی. د عبدالحفیظ شیخ په وینا د مالی کال کې د جی ڈی پی شرح هم 30% پورې د زیاتوالي امکان دی. د امریکا او پاکستان د بزنس کونسل چیئرمین مایلز یانگ په دغه موقعه د عبدالحفیظ شیخ او په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان ته هرکلی ویل او زیاته کړه چې د ستونزو باوجود دا کونسل په پاکستان کې د تجارت په شعبو کې د کار کولو لپاره تیار دی. مایلز یانگ د اسلام آباد ستاینه هم وکړه چې دی خپل سیمایز هیوادونو او په خاص توګه هند سره تجارت زیاتول غواړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستان د فرایډي ټایمز مجلې د لیکوال فرحت تاج یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې طالبان د پښتنو نمائندگان نه دي بلکې دا د پاکستان د فوج نمائندګي کوي. په دغه مقاله مهم ټکی اسرار الله مومن وړاندې کوي.
په امریکا کې د ترګری د پیخو اورستو په پاکستان زور راوړل شو چې طالبانو پر ضد جګړه وکړي. که څه هم پاکستانی پوځي جنرالانو د القاعده په اړه د امریکا بیړنۍ او اندېښنو ته ځای ورکړو، خو په افغانستان کې د خپل ستراتیژیکي جوړتیا له کبله یې په لاندې کچه له افغان طالبانو سره اړیکو ته هم دوام ورکړو، او دا په دې غرض کچري امریکا له افغانستانه اوزي نو دوی به دغه اړیکې بیا له خپلو ګټو لپاره کاروي. همداراز پاکستان دوه مخیزه لوبه شروع کړه او په قبایلي سیمو کې یې ګډوډي رامنځته کړه. دغه ګډوډي په داسې ډول تنظیم کړی شوی وو چې د بهر نه خلکو ډېر په اسانه خپل تجزیه کولی شوه، خو د قبایلي سیمو خلک ویرول شوي وو چې سم او کره معلومات له بهر خلکو سره شریک نه کړي، او دغه رنګ پاکستانی میډیا دا پروپاګاندا شروع کړه چې په قبایلي سیمو کې خپلواکه قبیلو د پاکستان ضد په خپلو سیمو کې د افغانستان څخه ورتښتېدلي اورپکو ته د پښتونولۍ له کبله د پټنځایونه ورکړي دي. خو لیکوال وایي چې دا هر څه په بشپړه توګه دروغ دي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې یوې قبیلې هم بهرنیو اورپکو ته ځای نه دی ورکړی. په قبایلي سیمو کې قبیلو نه بلکې ځینو کسانو اورپکو ته ځایونه ورکړي دي، او دا هغه کسان دي چې د خپلو قبیلو پرې کنټرول نشته او د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارو سره اړیکې لري. لکه د مثال په توګه په جنوبي وزیرستان کې مولانا نور محمد چې په ډاګه به یې د جمعې د مونځ په خطبه کې خلکو ته ویل چې د اورپکو ملاتړ وکړي. لیکوال وایي جنوبی وزیرستان لومبئی قبایلی سیمه ده چېرته چې د پاکستان اسټیبلشمنت له طالبانو سره د جالی ملاتړ پیدا کولو لپاره دغلته کې ګډوډي رامنځته کړو، خو حساسه او پوهه قبایلی مشرانو دا خبره احساس کړه او د خلکو د پوهاوي کمپاین یې پیل کړو. همدغه وخت په 2003 کال کې په خفیه توګه د قبایلي مشرانو وجنه شروع شوه، او دا رنګ د 2002 نه تر 2008 کال پورې د قبایلي مشرانو په ګډون 200 سیاسي کارکونکي وجل شو، خو پاکستان حکومت کله هم د دې وجنې تحقیقات ونه کړل. په دغه وجل شو کسانو کې یو مماثلت دا وو چې دغه ټول د طالبانو خلاف وو. پرهتاج وړاندې وایي له طالبانو معافی غوښتونکي عمران خان دا خبره کوي چې په وزیرستان کې وسلوالې هلې ځلې د فقیر ای پی له زمانې څخه شروع شوی. ای پی هغه تندې چې د برتانوي سامراج پر ضد یې وسلوال مزاحمت راپورته کړی وو. خو لیکوال وایي په بنیادي توګه فقیر ای پی یو قوم پرست مشر وو، او همدغه وجه ده چې د نوموړي کورنۍ له طالبانو ځان جدا ساتلې، او دارنګ د ای پی له طالبانو سره هیڅ نظریاتي تړاو نه وو. د دې سربېره د فقیر ای پی چې څومره پیروکار دي هغه د عوامي نېشنل ګوند یا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لري، او د طالبانو ضد موقف له وجې د دې ګوندونو یو شمېر غړي وژل شوي دي. فرحتاج زیاتوي د جنوبي وزیرستان په پرتله په شمالي وزیرستان کې د طالبانو او القاعده ضد ځایي مزاحمت نشته، او د هغې وجه دا ده چې دغه ایجنسۍ خلک په دې پوه شوي چې د طالبانو تر شا د دغه هېواد د ایجنسو لاس دی، نو دا رنګ د دوی مزاحمت به د ګټو پر ځای دوی ته لا نور زیان ورسوي. مقالکون کې وړاندې لیکي حقانی نیټورک چې په شمالي وزیرستان کې شتون لري اسلام آباد غواړي چې پراتلونکي کې ورله د افغانستان په حکومت کې برخه ورکړي. لیکواله فرحتاج بیا د کرم ایجنسۍ په لور راځي او وایي چې په 2008 کال کې د غسیمه کې ځنې سنی مسلک مشرانو حقانی ډلې ته ویلي وو چې د آی اس آی په ملاتړ د مری لوزنامه نافذ کړي، خو تر دې دمه دغه کار ترسره نه شو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خولري کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال لاډیو په وی پانه کې کولای شي نور تبصری مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال لاډیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
اوس دته د اداس مور قصه وړاندې کوو چې په کراچۍ کې ژوند تیری او یو زوی په دغه ښار کې د ترهګرۍ د روانو پیښو او تشدد ښکار شوی دی. د دغه مور سره زموږ همکار ظفر کریمی خبرې کړې دي.
ترور ستاسو د زوی څه نوم او څه کار به یې کوو؟
سلاودین د چا سره نه څه غم غرض ولو، ساده پاده د خدای عجز زوی می وو او د ده نه داسې کارو نه د دغه د چا سره غم غرض سادي کیر به چې یو کار به چسپینه خوړه بل به وکړي. دا ځای کې د خټکي خرڅ کړی دی، د په دې کې سلاد خرڅ کړی دی، په دې کې دغه اخیرنۍ د دغه د مرګ دغه ولا جدایي ولا چې د بیا مچی پکې ولګول دغه مچی خرڅول سهار روغ رمټولو نه د شپې پر درې بجې براتلې.
په دغه ورځ دغه پیښه څنګه مخې ته راغله؟
په دغه ورځ ما ده ته وویل مال بچی دغه د ارتال دی، ته دغه مه کوه مه ځه. دول مورې خو مچی مې ستا نه، خو غریبوالی دی چې زه یې واوره چټۍ وکړم، غریبوالی دی، کور مې داسې پاتې کېږي بې خرچې. داسې د کور واتې دې ځای کې دغه د د چای سره نصیب کم زه د چای په دې ورځ نه دي څکلی. ما ورته وویل ما چې صبر وکړه دا چای به وکړي پیاله وایي نه زه چای نه کوم ناوخته کېږي زه مه ارتال دی. بیا داسې نه دي چې رخشه نه پیدا کېږي یا ګاډۍ نه پیدا کېږي. دې د کور ووت دا ماشوم زوی ژړل دا په هغې کې وخت سې ووتې چې ووتې. دې ساعت کې ډزې شروع شوې چې ډزې شروع شوې زه دې وویل دا د ارتال ډز د دې ډزو سره یو پنځه منټه بعد سړی راغلی نه چغې. بیا ما پسې ورمنډه کړه، ما چې منډه کړه چې په دې دغه نالې سره زه داسې ورتاو شوم زما دا بل زوی واپس راتاو شو دا لاسونه داسې په دې سر باندې نیولې چغه کړله. وایا مورې خو ګل علی وویشتې ما څنګه وویشتې وایي پته نشته خو ویشتلی دی. په دې کښې ما منډه کړه مال ما چې په دې ځای زور ښکاره شوم دی په دې پوله باندې دقه شاندې پروت وو او دا وینې داسې ته روانې وې. ما خپله داسې لسې خپې مې ورمنډه کړه منډه کړه یو څوک نه ولو زه یوازې ورسېد. داسې ور ورسېدم ما د ده دا خوله داسې زړه داسې لږ لږ دړکن کوي. ما داسې راوچت کې سر مې په دې غېږ کې کېښودې په چغې م کښې ما سلاودینه سلاودینه د غږ نه درېیمه پیله چې ما ده ته چغه کړه ما سلاودینه د ما سترګې داسې را واړولې د دې یوه سوګلۍ سو بس سا یې ورکړه.
واده یې کړی وو بچی شته؟
واده یې کړی دی او یو بچی د اوو میاشتو د اوو کالو دی، اوس اووم کال کښې روان دی. یوه لور یې د پنځو کالو ده او دغه چې د یو زوی اوس دوه کاله پوره شوي دی د واړه واړه بچي.
بیا څوک راغلی دي ستاسو د درد پوښتنه یې کړې ده؟
نه ماله څوک نه دي راغلي، هېڅوک ماله نه دي راغلي. دغه هسپتال کښې ماله ډاکټر دغه اخیستی دی وایي دا په څه لار کې تللی دی مال د چا سره هېڅ دغه نه و. دغه مزدوري یې کوله دغه بتلۍ به دغه مچي به یې خرڅول.
او ستاسو دا کور د کرایه دی که خپل م دی؟
او کور مې د کرایه دی، درې نیم زره کرایه ورکوو.
هغه میندې چې بچي ستا د زوی سلاودین په شان په دې ښار کښې مزدوري کوي هغې ته ته څه ویل غواړې؟
دا سخته کوم په مارانه پر بل مسلمان دی خدای پاک نه راولي. د بلې مور دی د خدای پاک زړه داسې نه سوری کوي لکه کوم زما زړه چې سوری شو.
شپږ سوه یوویشت
دولس زره یو سل او دېرش
ستړی مشي د د مشال رادیو خپرونې په میډیم ویبس یا منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت
په لنډو څپو یا شارټ ویبس دولس زره یو سل او دېرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ له لارې مشال رادیو ډاټ کام کې پاکې صافي اورېدلی شي.
په سوات کې د فوجي عملیات وروستو د چارواکو لخوا دعوه شوې وه چې دغلته به د بیا ودانۍ کار ډېر په تېزۍ سره کېږي، خو اوس هم دغلته ډېر مرکزي پلونه چې دي هغه نه دي جوړ کړی شوي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان د سوات نه نور حال راکوي.
د سوات تحصیلي بریکوټ لوی پل چې په ګیمل پل نومیږي کال دوه زره لس کې سیلابونو وړی وو چې ترې د تحصیلي بریکوټ تحصیلي کابل په لکونو خلکو رابطه د نورو سیمو څخه جدا شوې وه. دغه پل کال دوه زره یوولس کې د یو ای حکومت په مرسته د پاکستان پوځ بیا جوړولو ټیکه واغسته چې باقاعده پرانستی د پاکستان پوځ سرلخکر جرنیل پرویز کیانی او د یو ای پاکستان کې استازی کړی وه. د پوځ له اړخه د بیا ودانۍ ادارې ایف ډبلیو او ډیجنل ډایرکټر یعنی مقامی مشر کرنل اختر تر مخه دغه پل دوه ارب روپو نه سیوا په لاګت څخه د جنوري په میاشت کې د هر قسمه تګ راتګ لپاره تیار شوی دی. ولی مقامی ولس وایي چې د باقاعده پرانستی د شوالي له کبله دغه پل تر دې دمه بند دی او مقامی خلکو ته لوی مشکلات را مخامخ دي.
جی زمون نوم سید اقبال دے پاڑے اوسیدونکو یم او د ټیکسی ډرایور یم مونږ ته د دې پل نه ډیره غټه مسله جوړه ده د نن نه دوه دوه نیم کاله مخکې دا سیلاب وړی دی او د یو ای حکومت دا جوړ کړی دی تقریبا درې میاشتې وشوې په دریو میاشتو کې دوی پنځه شپږ پیرې سوال جواب وکړه چې نن ابتدا کیږي لس ورځې پس کیږي اتلس ورځې پس ابتدا کیږي په ابتدا کې درې میاشتې تیرې شوې مونږ ته د سوالو د تلو راتلو ډېر تکلیف دی بریکوټ ته تقریبا په دې طرف د لسو منټو لار ده په شموزو تقریبا په پینتالیس منټ کې مونږ راځو د پاکستان حکومت له خوا یو ای فنډ ورکړی دی اپل تیار شوی دی نو دیو دی مهرباني وکړي یو افسر دی راشي یو د یو ای مشر دی راشي او مونږ له دې پل ابتدا وکړي چې مونږ ته د تګ را تګ اسانتیا جوړه شي
زمما نوم سلیم خان دی زه د پاړی کلي اوسیدونکی یم سابقه کونسلر یم اوس زمونږ ماشومان په کم پشپک بجې روانېږي یعنی د ګینټې نه والا د پابندي یو ګنټې یو نیم ګنټې په دومره ټایم ځای کې یو خبره شوه دویمه خبره زمونږ دا ده چې د دې ځینې سړی روانېږي مونږ ته دا رپورټ په د چین نه والا سات کمپیوټر په مضافات کې فروت دی اوس مونږ چې کوم لار وهو دا مونږ ته تور دوه باندې چور کلومیټر ده یعنی دیو طرف ته مونږ ته ستاویس کلومیټر ده درخواست کوو د خدای دپاره د الله د رضا دپاره مونږ ته دا پل کولو کې مونږ ته سخت تکلیف دی
دغه پل چې پرې د سیمې د لکونو خلکو تګ را تګو د پیدل لارې لپاره پرانستی شوی دی ولې دغه پیدل لاره هم سه څلور کیلومتره جوړیږي چې پرې تلونکي راتلونکي د یو شمېر ستونزو سره مخ دي
مونږ رګبرتۍ نه پیاده رالو د دې دغه پورې پله پورې او داسې نور هو د ناګوې د چاقه پورې پیاده ځو چې دا لار کولاو لکه مونږ پکې پیدا وه گاڑی والا کا آزاد روانو
زو زمان خوشاید دے زو پنام کلاس کے سبق ما نام سٹوڈنٹ ما مون تے دی پل غٹ تکلیف تے تقریبا چھ شپن میں شو شیرا پل نقشہ ودی او لگا مون شروع پل بالکل برابر دے لگا گاڑی مالے پہ خپل پری دی لگا زنگ کله یو تاریخ ہے کله بل تاریخ ہے کله پولی کولا نہ کړو مونږ دی حکومت ته یو درخواست کوو چې زموږ دا پولی کولا کې مونږ ته
دغه د ګیمل پور په اړه مو چې کله سواد کې د پاکستان فوز ویان کرنل عارف څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې بالکل دغه پول تیار شوی دی ولې د یو ای ای یعنی متحده عرب امارات حکومت لخوا دوی ته باقاعده نه دی حواله شوی ولې مقامی اولس وایي چې دغه پول تر دې دمه ځکه بند دی چې د پاکستان اعلی چارواکو د دغه باقاعده پرانستنه نه ده کړې او دغه پول صرف او صرف د پرانستې په انتظار دی چې له وجې مقامی پلکونو خلق تر دې دمه د مشکلاتو څخه مخ دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو هم د دې سره خپل کوربه شاین بنری ته د مشال ریډیو د سهارانو خبرونو نه اجازه ورکړي روانو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي هر چاته چې خاد آباد او بریلی اوسه
چی مدا پور تک ان کے ساتھ نہ جوں زتا سید ہر چان بینیا جوں دکیا متوا د دلن ڈرا تکی خوا زلتی فری بڑی دور درا جوں چت متر بیز دی ساز آغاز چتا تم کو حقیقت یم آغاز چتا تسٹ کم مجاز سوئی پر دخ بی جاچی سوئم خود نمایا عمر راج تشم خلدنے پیم کان کی زگریان دس وید سوز گدازم تشم خلدنے پیم کان کی زگریان دس وید سوز گدازم مخلے پا آغاز ہوں تو وزر میں تو مجاز پیوری گم گنی عرش میں یو قدم آغا پرواز وزر غرول مخندا تور استرگی پرنجود امتیازم چد من کرم غریب غریب نوازا زار دتان زحمزا غریب نوازم چل لوزنا درو غدیر احتیاطم پری بچ لوزنا درو غدیر احتیاطم ترا تا سبا 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 بیگاتم ترا تا سبا 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 بیگاتم.